د مازګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر له تاسو سره هم ټکنیکی چارې ته روشن پر مخوړي. السلام علیکم. د خبرونه په منځني چپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. پرونه خبرونه کې مو وړاندې د ملګرو ملتو او طالبانو له احتمالي خبرو خبرو د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اسرائیل ته رسېدلی او په عراق کې د القاعده سره تړلې وې ډلې د سیشنبی د ورځې د بمی حملو او چاودنو مسؤلیت اخیستلی چې په لسګونو کسان په دې حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
په سپتمبر د مهمو خبرونو سرخطونه د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د ملي اردو پوځي قطع د میدان وردګو په نرخ کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر ځای وګمارل سي. ولسمشر حامد کرزی نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته ولاړی او د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په 1991 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو اویا پیښې ثبت شوې دي. بشپړ خبرونه واوري. د دفاع وزارت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به امریکایي ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ووزي. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي نن خبریالانو ته وویل چې امریکایي چارواکو له دې ولایته د خپلو ځانګړو ځواکونو د ایستلو په اړه موافقه وکړه. نړیوال ځواکونه چمتو دي چې خپل خاص ځواکونه د میدان وردګو له نرخ څخه وباسي او د ملي اردو قطعي هلته ځای پر ځای شي. شاید تر راتلونکو څو ورځو پورې دا ستونزه په بشپړ ډول حل شي.
اخوا د ایصف مطبوعاتي دفتر هم د ویلامي په خبرولو سره د موافقه تایید کړه. په ویلامي کې راغلي چې د موافقه نن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په لیدنه کې وسوه. ولسمشر کرزی نږدې یو میاشت مخکې له دې ولایته د امریکایي ځانګړو ځواکونو د وتلو امر وکړ. د بل خبر لمخي ولسمشر کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته ولاړی. د جمهوریت ریاست یو ویاند فائق واحدی ازادي رډو ویل چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو هم خبرې اترې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کېږي چې دی به د یو شمېر سیمه ایزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري. د نوروز د نړیوال جشن مراسم تیر کال په تاجکستان او وړم کال په ایران کې جوړ شوی و چې ولسمشر کرزی هم پکې برخه اخیستې وه. د مراسم سږ کال د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې ترسره کیږي چې د یو شمېر هیوادونو ولسمشران به هم پکې برخه واخلي. او روسي خبرم ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی وي په 1991 لمریز کال کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو اویا پیښې ثبت شوې دي. د یادې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کال کې یو خبریال وژل شوی، اته تنه ټپیان شوي، څلور کسه نیول شوي، په شپږویشتو پیښو کې خبریالان وهل شوي او پنځه د ګواښ پیښې ثبت شوي دي. نوموړی پر خبریالانو غږ وکړ چې په دې برخه کې اساسي تدابیر ونیسي.
زمونږ تقاضا د الوان مراجعنا او د خپل خبریالانو څخه او د رسنیو څخه دا دي چې باید سمه تدبیر او پلان ونیسي تر څو چې دا خطرات او زیانونه بکسي.
شغله توحیدی زیاته کړه چې د تاوتریخوالي په دې یو او یا پیښو کې شپږ څلوېشتې د دولتي چارواکو او پاتې نورې د طالبانو او نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما اسرائیل ته رسیدلی د سپین ماڼۍ چارواکي وایي اسرائیل ته دغه سفر هدف د اسرائیل سره د امنیت په برخه کې د امریکا پر تعهد ټینګار کول دي. جمهور رئیس اوباما د اسرائیل له ولسمشر شمون پرس او نوې ټاکل شوی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ګوریم. د دوی د خبرو په اصلي موضوعات به د ایران اټومي پروګرام، د سوریې بحران، د مصر ناکراری او د فلسطین د سولې مذاکرې وي. د امریکایي چارواکو په وینا د کوم ځانګړي پرمختګ تمه نشي کېدای ځکه ولسمشر اوباما او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سیمې ته په دې سفر کې د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروګرام په اړه کوم ځانګړی وړاندیز نه لري. په دې څلور ځنی سفر کې جمهور رئیس اوباما د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم ګوري او بیا به اردن ته ولاړ شي او هلته به د دغه هیواد له پاچا ملک عبدالله سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د قبرص د مالیه وزیر د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته تللی، د جرمني د مالیه وزیر خبرداری ورکړی چې په قبرص کې بانکونه ښایي هیڅکله بیا پرانیستل نشي. د قبرص پارلمان پرون د نړیوالو قرضه ورکوونکو لخوا د 10 میلیارد یورو په ارزښت د مالی نجات پلان رد کړ. پر دې پلان چې یوار مالیه نومیږي په قبرص کې دننه او بهر زیات خلک په غوسه و. د پارلمان لخوا د دغه پلان تر ردېدو وروسته د جرمني د مالیه وزیر ولفګانګ شاویل وویل چې د قبرص دوه تر ټولو سترو بانکونو سره د اروپا له مرکزي بانک څخه هم دا اوس په بیړني ډول نقدي مرستې شوې دي. په عین حال کې د هالند مالیه وزیر یورون تاشبلون د قبرص د وضعیت په اړه خبريالان ته وویل دا د مایوسۍ خبره ده، خو په عین وخت کې واضح ده چې قبرص ته د اورزون او ایرو ګروپ وړاندیز لا هم پر ځای دی. شرایط د کومک د بستې اندازه او د پورونو د پرې کولو اړتیا هم پر ځای دي. اوس توپ د قبرص په میدان کې دی. د قبرص د مالیه وزیر ویلي چې هیواد یې له روسیې څخه مالی مرسته غواړي. د نن د روسیې د مالیه د وزیر او د روسیې د مرکزي بانک له مشر سره وکتل. په عراق کې د القاعده سره تړلې ډله د سه شنبې د ورځې د بمي حملو او چاودنو مسؤلیت اخلي، او دا حملې په عراق کې د امریکا د عملیاتو د پیل د کلیزې سره په یو وخت شوې وې. او په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي وو. په دغو حملو کې تر 240 زیات خلک زخمیان شوي وو. د عراق اسلامي دولت په نوم د ډلې پر خپله انټرنیټ پاڼه د سه شنبې د ورځې د حملو په اړه وویل، هغه څه چې تاسې د سه شنبې په ورځ ترلاسه کړل د باران یو څاڅکی وو. موږ به له دې وروسته په خپل غچ اخلو. دا سی باور دی چې د عراق اسلامي دولت ډلې چې له القاعده سره تړلې د پورستیو کې پیوړی شوې ده، ځکه په سوریه کې د روان کورنۍ جګړې څخه ګټه اخلي او د کال له پیل راهیسې پر مهمو اهدافو حمله کړې دي. په ایران او آذربایجان کې د نوروز د منځنۍ مراسم پیل شول. نوروز په دودیز ډول په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په شمیر جمهوریتونو سربیره د چین په شمال ویدیز، د کریمیا په ټاپو وزمه او د بالکان په شمیر هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان او د منځنۍ اسیا په نورو جمهوریتونو کې به نوروز سبا ته منځل شي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د نوروز په مناسبت یو ځانګړی ویډیویي پیغام هم خپور کړی دی. او د اروپای اتحادیه یو اربیا په خپل کلنی رپورت کې د بیلاروس د وضعیت په اړه د خپل وړاندیزونو لغ پرولو ډډه کړې ده. د اروپای اتحادیه لا هم د اروپای اتحادیه په دغه خبر شوی رپورت کې په دې اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده چې په بیلاروس کې بشري حقوقو د قانون حاکمیت او د دیموکراسي اساساتو ته درناوی نه کیږي. او اوس هم ستاسي پام راړو د افغانستان په څو لوی شهرونو کې د نن ورځې لپاره د هوا د حالاتو اټکل ته قسم سولم علي وړاندې کوي.
زما سلامونه به همومنه قسم سولم علي مو د هم د راتلونکو څلورشو ساعتونو لپاره د څوسترو شهرونو د هوا د حالاتو اټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګریډ په اساس برابر کړي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 15، اسمان برګ ده او رښتین کان. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، اسمان زایزای ولایت د رښتین کان. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22، اسمان نیموریت د اورشتټ کل. هرات د تودوخې لوړه درجه 25، اسمان نیموریت په دیشب کې د اورشتټ کل سوي. او بلخره کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، اسمان نیموریت اټکل سوي. دا د هوا حالات.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې شای ملګری ملتونه د ملکی تلفاتو او بشري حقوقو په اړه له طالبانو سره وشخي شي. بیا مول میدان وردک ولایت څخه د امریکایي ځانګړي ځواکونو د وټلو له موافقه خبرو. د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې مو د معارف لستونزو
تقریبا څلور میاشتې د وسپینځو میاشتې پر اساس د منځکو اجر معلومات چې دیس ماشه نه لیدل.
د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې بیا مظاهره شوه. دا به هم واوري چې د پاکستان پراتونکو انتخاباتو کې کوم ګوند برلاسه ښکاری. د ورکوښو بیا ځیزانو پروګرام هم لرو چې یو شمېر کسان د خپل خپلوان د مونډلو په لټه کې دي او جنې مونډل شوی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د امنیت شورا په غونډه کې د ملکی تلفات او بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتو سره د طالبانو د خبرو د احتمال یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون په یوه خوله د 2014 میلادي کال د مارچ تر 19 پورې په افغانستان کې د یوناما ماموریت تمدید شو. په دې غونډه کې د سرمنشي بان کې مونږ د څرګندونو جزئیات له اسمت څاروان څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونږ د سه شنبه په ورځ وویل طالبان ممکن په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د کمولو په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي. بان کې مونږ د ملکی مرجوبلو په حق له ملګرو ملتونو د راپور په ارتباط د طالبانو دوه وروستیو اعلامیو ته په اشاره وویل شاید طالبان غواړي چې په دې موضوع خبرو ته تیار وي. سرمنشي پرون امنیت شورا ته وویل د ملکیانو د پرلپسي او د نزغملو وړ تلفاتو د کمولو او د هغوی د ساتنې لپاره د مانادارو خبرو ترکوی. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق وویل د بانکیمون اشاره له ملګرو ملتونو سره د طالبانو خبرو ته نه د افغانستان له حکومت سره. د ملګرو ملتونو وروستي راپور سره سم په 2012 میلادي کال په افغانستان کې 2145 ملکیان وشل شوي چې تر وړم کال په سلو کې یو لس لشول، خو د تیر کال په دوهمه نیمایي کې د تلفاتو شمیر زیات شو او له دې څخه داسې انتباه واخیستل شو چې راتلونکی کال له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به شاید طالبان د خپل کنټرول د زیاتولو لپاره تاوتریخوالی او جګړې ته نور زور ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په 2012 میلادي کال په سلو کې یو واقع افغان ملکیان د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو له لوري وشل شوي، خو طالبان دا راپور نه مني. د سرمنشي مرستیال ویندوی ښاغلی حق وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یونما د فبروري په 22مه د بشري حقونو او نورو بشری چارو په اړه مانادارو خبرو ته د بلنې لپاره د طالبانو د پرانیست لیک هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان باید په خپل قول ودریشي او پر ملکیانو د حملې نه کولو، په ځان وژونکو حملو کې له ماشومانو څخه د کار نه اخیستلو او پر عامه تاسیساتو د حملو نه کولو په شان پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي. بانکی مون وویل افغانان تر هر څه زیات سولې ته تشه دي.
The United Nations is pushing for a culture of peace.
ملګری ملتونه د سولې کلتور ته نور هڅوي او په دې لړ کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د دویم پړاو ملاتړي. د افغانستان خلک باید یوازې د شخړې د مخنیوي لپاره نه، د یو واحد افغانستان د مشرۍ لپاره او د انتقال د پړاو د ترسره کولو لپاره لاسونه سره یو کړي.
سرمنشي وویل چې په ځانګړي ډول په دې اندېښمن دی چې تیر کال د ښځو او ماشومانو تلفات په سلو کې شل زیات شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت تمدید کړ، په افغانستان کې د ناامنۍ پر زیاتېدو هم اندېښنه څرګنده شوه او د هغه خطر په وړاندې خبرداری ښکاره شو چې د طالبانو، القاعده، سخت دریځو ډلو او دغه راز جنایتکارو او د مخدره موادو د قاچاقبرو له لوري رامنځته کیږي. امنیت شورا په افغانستان کې د ملکیانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو ژور اندېښنه وښوده چې لوی اکثریت یې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې اترې هم نهایي شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې له افغان چارواکو سره له یو لړ خبرو اترو وروسته سلا شوي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیشت لړۍ دوام وکړي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر رپورټ کې.
د دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخ له ولسوالۍ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د هغوی په ځای کې افغان ځواکونه ځای په ځای شي. ولسمشر کرزی نږدې یوه میاشت مخکې لارښوونه وکړه چې ځانګړي امریکایي ځواکونه دې په دوو اونیو کې له میدان وردګ څخه ووزي. افغان حکومت په میدان وردګ ولایت کې ځانګړي امریکایي ځواکونه د دې ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي.
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزي نو په دې معنی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د دفاع وزارت ویان وویل چې د نړیوالو ځواکونو یو افغان ژباړونکی چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره زور زیاتی کړی د دوی تر جدي تعقیب لاندې دی. د جنرال عظیمی په خبره د ترجمان ذکریا نومیږي خو اوس لا درک دی. د وویل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې افغان ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي د دوی لخوا نیول شوي او اوس تر څیړنو لاندې دي. په عین حال کې ایساف وایي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې خبرې وکړې. جنرال دانفورت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ د عملي کولو په اړه موافقه کړې. یو بل مسئله چې افغان حکومت او امریکا یې په اړه لډیری مدیره هیڅ ناندرې وهی هغه افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنځ افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پام وړ پرمختګونه شوي.
در قسمت انتقال زندان هم میتونه بگیم که
در بگرام زندان پا اره همزه کولیشم ووایم چه مونگ نه 90% موافقه ترسی دلیو. یو فیصد چه پر کمو مسائل و خبری پاتی دی مونگ هیله لرو چه په نگده ورزو که دا هم حل شی.
ولسمشر کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیگل د تیرې شنبه په ورځ د ټلیفون له لارې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو او په میدان ورده کې د موجود وضعیت په اړه خبرې وکړې. سره له دې چې افغان حکومت په بشپړ ډول د بګرام زندان د مسؤلیت پر اخیستلو ټینګار کوي خو ویل کیږي چې امریکایي چارواکي دا یقیني کول غواړي چې هغه بندیان چې له دې زندان څخه آزادیږي باید بیرته د جګړې لیکو ته ونه ګرځي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو په فیسبوک کې دا پوښتنه شوې ده که د بګرام زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپارل شي نو د بندیانو دوسیې به پر وخت وڅېړل شي؟ له بندیانو سره به بد چلند پای ته ورسیږي؟ په افغانستان کې به عدالت تأمین شي؟ هیڅ اغیز به ونه کړي. تاسو کولی شئ چې دغو سوالونو ته یو سوال په دغو سوالونو کې غوره کړئ او ازادي رادیو فیسبوک ته ورشئ. تر اوسه پورې اکثرو اوریدونکو لیکلی دي چې له بندیانو سره به بد چلند پای ته ورسیږي. البته په دوهمه مرحله کې بیا د بندیانو دوسیې به پر وخت وڅېړل شي د ډیرو خلکو رایه ورکړې ده، خو یو شمېر کسانو دا هم لیکلی دي چې هیڅ اغیز به ونه کړي. د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه ده www.azadiradio.com. په هلمند کې د یو لاریون پر مهال ملکی کسانو او پولیسو ته مرغوب لا وشتې ده. د هلمند والی ویان وای طالبانو یو شمیر کسان اړ کړی دي چې د موسی کلا په ولسوالۍ کې د پولیسو له لوري د قران کریم د سپکاوي په نوم لاریون وکړي. که څه هم لاریون پای ته رسېدلی دی خو ویل کیږي سیمه اوس هم د پولیسو تر محاصرې لاندې ده او په دې اړه د پلټنو د پیل خبر ورکړل شوی دی. وسروالو طالبانو ویلي دي چې په موسی کلا کې د خاکسار په نوم د پولیسو د قومندان یو ساتونکي قران کریم ته سپکاوی کړی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی رپورټ لري.
د هلمند والی ویان احمد زیرکوی وسلواله طالبانو د تیرو درې ورځو رئیس په دینوم تبلیغات کول چې ګوکه پولیسو په یو دکان کې قران کریم ته سپکاوی کړی دی چې لامل نن غرمه مهال یو شمیر ولسی خلکو لاریون هم وکړ. زیرکوی د لاریون کوونکو په منځ کې وسلواله طالبان هم ول چې د پولیسو تر څنګ پر ملکی کسانو ډز کړی او مرګ جوړ لاړ بلته. د والی ویان د پولیسو لوري قران کریم ته د سپکاوی مسله رات کړه او هغه د طالبانو تبلیغات وبلل. هلمند کې ډیر ځله نور هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د تلاشیو او چاپو پر مهال د قران کریم د سپکاوي په خاطر خلګو لاریونونه کړی دي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغان سرتیرو له لورې د قرآن کریم د سپکاوي دعوه کېږي. په موساکلا کې د یو خصوصي کلینیک کارکوونکی چې د نامه د ښودلو نه ډډه کوي د ازادي راډیو ته وویل د مړو او ټپیانو شمېره تر هغه ډېره ده چې دولتي چارواکي یادوي. د طالبانو ویاند کرسوف احمدي ویلي دي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د خاکسار او احسان الله په نوم د پولیسو د قمندانانو په مشرۍ پولیس د قرآن کریم سپکاوی کړی دی چې له امله ولسي خلکو مظاهره وکړله او پولیسو په ډزو کې ګڼ شمېر ملکي کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو خبر ورکول شوی دی خو د لاریون پر مهال زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله دولتي کسان نه مني.
د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې په مظاهره کې 5 تنه وژل شوي. له جنوبه شمال ته ځو او هلته هم د یوې اعتراضي غونډې حال درکوو. د تخار ولایت د ینګي کلا مالدارو په یوه اعتراضي غونډه کې د مځکو له غاصبینو شکایت کړی او تورې پورې کړی چې دغه غاصبین دولتي خلک دي. نور محمد سهیم له سیمې رپورټ لري.
د تخار ولایت له ینګي کلا ولسوالۍ څخه یو شمېر هغو مالدارو کورنیو چې د امو دریاب په غاړه کې له تاجکستان سره په پوله کې پراته دي ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې شکایت وکړ چې دغلته د ځمکو ځینو غاصبینو د دولت له لوړو چارواکو نه هر یو د 2000 او 3000 جریبه ځمکو مالچر او یا ځنګل د اجارې امرونه راوړي او غواړي چې دغه مالچرونه او ځنګلونه د تراکتورونو په وسیله په کرنیز ځمکه باندې بدل کاندي. د دغه مالدارو په استازیتوب له سیمې څخه ملک موسی دغه غاصبین د دولتي غاصبینو په نامه یاد کړل. وی ویل چې دوی ته په خپل د دولت لوړ رتبه چارواکي په تیره بیا د کرنې وزارت امرونه ورکړي دي. د وړاندې وویل آیا دوی د افغانستان په نفوسو کې شمیرل کیږي کنه؟ د دې په وینا آیا دولت مالداری ته اړتیا لري کنه؟ که لري خو د مالدارو لپاره د هم د کرنې په شان ځینې حقونه په پام کې ونیسي. له دې پرته بله چاره نه لري چې یا به پر دغو مالچرونو خپله وینه تویوي او یا به د خپلو مالونو مالچرونه خوندي ساتي. د هیله وکړه چې سیمې ته د یو هیئت ولېږدول شي تر څو دغه ننداره له نږدې نه وګوري. ویل کیږي چې د نوموړې ولسوالۍ په یاده سیمه کې کابو 400 کوره مالدارې کورنۍ ژوند تېروي او له مالدارۍ پرته د ژوند بله چاره هم نه لري. موږ د ینګي قلعه ولسوالۍ دغه ستونزه د تخار ولایت د والي له ویان سلیمان مرادي سره طرحه کړه. هغه په داسې حال کې چې له دې موضوع نه بېخبري وښوده داسې وویل دوی تر اوسه پورې موږ ته کوم شکایت نه دی کړی. موږ نه یوازې په ینګي قلعه بلکې هر ځای چې د غصب موضوع وي له غاصبینو سره قانوني چلند کیږي او د سیمې د اوسیدونکو حق هم په پام کې نیول کیږي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی مرادي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ملک موسی په وینا دغه موضوع له 3-4 کلونو راهیسې مطرح ده او نه یوازې ولایت بلکې د دولت ټول لوړپوړي چارواکي پرې خبر دي خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ ډول حل لاره نه ده راایستلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15 خپریږي. که چیرته انټرنیټ لري www.azadiradio.com ته ورشئ او ازادي راډیو هر چیرته چې یاست وی نیسئ. د کجکی ولسوالی ښوونکو ته د تیرو 4.5 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. په کجکی کې تر عملیاتو وروسته 3 ښوونځي پرانستل شوي چې ودانۍ نه لري. د ښوونځیو زده کوونکي وایي تر شنه اسمان لاندې د یخ او باران څخه په ناروغۍ اخته شوي دي. د کجکی د معارف په اړه د ازادي راډیو خبریال لسیمې رپورټ لري.
د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو اتو کلونو په بهیر کې د موجوده ناامنۍ له امله ډېر ښوونځي تړلي پاتې دي او تنکي ځوانان د ښوونځیو پر ځای د وسلوالو لیکو ته ځي او یا هم په نشې توکو روږدي کېږي. که څه هم د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي وروسته له عملیاتو یې 3 ښوونځي پرانیستي دي خو د کجکی په ډېره پراخه ولسوالۍ کې یوازې 950 تنه زده کوونکي ښوونځیو ته تللی سي. دا هم په داسې حال کې چې نه یوازې ډېرې ګڼ میشتې سیمې له د وسلوالو په ولکه کې دي بلکې هلته د تشکیل له مخې د اتلس ښوونځیو څخه 3 پرانیستي او 15 نورې تړلې دي. په دې ښوونځیو کې اجر ښوونکي وایي څلور نیمې میاشتې کېږي چې ماشوم نه دی ورکول شوی.
موږ مکتبو ته هېڅ ګډ سره پام نه رسوی د ولسوالیو مکتبو ته، او دا ټوله کوچنیو کوچنیان چې دي دا ټوله بې تعلیمه پاتېږي، ټوله په تاریخ وخته کېږي، په چرس وخته کېږي، په بل چې دغه وخته کېږي. طالبان سره مجبور ټوله دا په لیکو کې درېږي، وایي خو نو داسې بې سرنوشت پاتېږي. فکر یې دولت دې خواته زموږ پاته نه دی کړی. تقریبا څلور میاشتې د اوس پنځه میاشتې پر اساس د منطقو اجر معلومات چې دي ماشه نه دی لیدلی.
تر اوسه په کښته او لوړ کجکي کې چې دوه واړه کلي دي دولتي ځواکونه میشتي او درې ښوونځي پرانیستل شوي دي. د کجکي د یوه منځني ښوونځي زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درس وایي. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د ودانۍ د نشتوالي له امله په باراني ورځو کې په ورځو ښوونځیو ته نسي تللی. د کجکي ماشومان وایي د لشکرګاه د مکتبونو په څیر دي د دوی ښوونځیو ته هم ښکلي ودانۍ جوړې سي.
درې ورځې مو شبه د باران له لاسه مکتب سره نه و، چې مکتب دلته لون خښتو بخاري غواړو یخت یې. موږ درې ورځې د مکتب د لاسه ترکلل نه وسولو، دلته چې مکتب موږ ډېر خوشاله سي، موږ ته مکتب جوړ سو.
موږ دا ستونزې لرو چې معلمان خو مو یو ښه معلمان دي، دا د مکتب خاص وباخیسته پر شینه لاندې خښته، او دا خواهش لرو کتابونه مو کم دي، د درېم دی، د څلورم دی، د پنځم کتاب دی. موږ دا غواړو چې موږ ته داسې نوی رسمي مکتب جوړ شي، کله د لشکرګاه مکتب چې دی داسې موږ ته داسې مکتب جوړ شي.
د کجکي ولسوالۍ د ښوونې او روزنې مدیر محمد ناصر امینی هم دا مني چې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د کجکي په ولسوالۍ کې د اجرو ښوونکو معاشونه نه دي ورکول سوي. دی وایي په کجکي کې تر پنځم ټولګي پورې کتابونو ته اړتیا سته، خو د لشکرګاه څخه ورته د لسم او د هغه څخه د لوړو ټولګیو کتابونه ورکول سوي دي. امینی وایي کجکي ته هومره توجه نه ده سوې څومره چې نږدې ولسوالۍ ته کېږي.
تعمیر ودانۍ نه لري، دا د ستونزه پر ځای ده. موږ چې ضرورت لرو د دوم درېمو څلورمو پنځم سیم د کتابو ضرورت لرو. ادارې مراحل مو خلاص کړل، خو متاسفانه چې تخصیص خلاص شو هغه د تخصیص د نشتوالي په خاطر باندې هغه معاشات تر اوسه پورې هم پاتې دي، لا نه دي اجرا شوي.
د کجکي ولسوالۍ خلک ماشومان د ښوونځیو څخه نه راګرځوي، خو په ښوونځي کې د زده کړې د سم بهیر کتابونو او ښوونکو ترڅنګ د کلونو کلونو نامنیو څخه وروسته اوس د ښوونې او روزنې برخې ته د پوره توجه غوښتنه کوي. په کجکي کې د موجوده نامنیو له امله داسې ځوانان ډیر دي چې ښوونځیو ته نه دي تللي، بلکې د تیرو لسو کلونو راهیسې د خپل ولایت مرکز لشکرګاه هم نه دي لیدلي. خلک وایي تر هغو چې په دې ولسوالۍ کې معارف ته پوره توجه ونه سي، امن او پراختیا نشي راتللی. محمد الیاس دایی، د ازادي رادیو، هلمند.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې.
روسیا وایي حاضر دمه د افغانستان ډېر ولایتونه یا په کامل ډول او یا هم ځینې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د ترتاس روسی خبری آژانس رپورټ له مخې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د سیشن بی پورس وویل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ویتالی چورکین زیاته کړه تروریزم، افراطیت او د مخدر موادو په کاروبار پورې اړوند جرمونه په افغانستان کې له منځه نه دي تللي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د افغانستان روان حالات د دغه هیواد او ټولې سیمې د راتلونکي په اړه اندېښنې پارولې دي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. ویتالی چورکین زیاته کړه روسیه د افغانستان پر روان وضعیت اندېښمنه ده. د ټینګار وکړ له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د تروریزم پراختیا سبب شوی چې د روسیې تشویش زیات شي. د ترتاس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی چورکین د سه شنبې په ورځ وویل موږ په ځانګړي ډول د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه چې د ډله ییز امنیتي تړون له غړو هیوادونو سره په پلو کې دي د تروریستي فعالیتونو د خپرېدو له درکه اندېښنه لرو. دغه روسي ډیپلومات همداراز وویل په افغانستان کې تروریزم، افراطیت او هغه جرمونه له منځه نه دي تللي چې له مخدره موادو څخه زی شي. د اډ اوکړه چې د افغانستان اکثره ولایتونه یا کاملا او یا ځینی برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. اټر تاس خبري آژانس په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر په قول وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د پاینې حال کې هیله څرګنده کړه چې لغپل او وسلوالو مخالفانو سره د افغانستان د حکومت د سولې هڅې مثبته نتیجه ورکړي. ویتالی چورکین خبرداري ورکړ چې خبري اترې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې یاغیان د پخلاینی اساسي اصول رعایت کړي، یعنی جګړه بس کړي، د افغانستان اساسي قانون ومني او په نهایت کې القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د حالاتو په اړه د روسیې د سفیر د اندیښنو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت عکس العمل وپوښتو، خو بریالي نه شو چې په دې باب د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او دغه راز د ولسمشرۍ د دفتر نظر ترلاسه کړو.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي؟ د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
د ازادي راډیو روان خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې انتخابات کیږي او په دې برخه کې یو تحلیلي مطلب لرو چې په هغه کې دا مسله چرل شوې ده چې کوم ګوند شای په دې انتخاباتو کې بریالی شي. خو اوس څلور بجو دېش دقیقې دي. لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې به امریکایي ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. د دې وزارت ویان نن خبریالان ته وویل چې امریکایي چارواکو له دې ولایته د خپلو ځانګړو ځواکونو د ایستلو په اړه موافقه کړې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نای ویلي په 1491 لمریز کال کې د خبریالانو سره د تشدد یو او یا پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د اسرائیل له امنیت سره د متحدو ایالاتو د مرستې تعهد د ماتېدلو نه دی. ښاغلی اوباما نن تل ابیب ته رسیدو سره سم ویل زه دا خبره په ډاډ کولای سم چې زموږ اتحاد ابدي او د تل لپاره دی. په داسې حال کې چې د قبرص د مالیه وزیر د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته تللی، د جرمني د مالیه وزیر خبرداری ورکړی چې په قبرص کې ستر بانکونه شایي بیا هیڅکله پرانیستل نشي. او په ایران او آذربایجان کې د نوروز د منځنۍ مراسم نن پیل سول. نوروز په دودیز ډول په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر جمهوریتونو سربېره د چین په شمال لویدیځ، د کرایمیا په ټاپو وزمه او د بالکان په یو شمېر هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. په افغانستان او د منځنۍ اسیا په نورو هیوادونو کې به سبا ته رسمي نوروز وي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته رسیدلی دی. اوباما څنګه اسرائیل ته تللی دی؟ وړاندې په خبرونه کې د دې سفر تفصیل خبرو. خو اوس پاکستان ته ورسو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملکی یا منتخب حکومت خپله دوره پوره کړه او د پوځیانو له کودتا بچ شو. د پاکستان مهم ګوندونه پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف هلې ځلې کوي چې د صدر اعظم څوکۍ خپله کړي. دا چې په پاکستان کې ګوندونه د انتخاباتو او ګټلو لپاره څنګه هلې ځلې کوي، د ګټلو احتمالات او امکانات تر کومو مسلو سرخي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانډ دا مسله څېړلې چې مهمه برخه جانقه علي کوزای اوروي.
په داسې یو هیواد کې چې یوازې په سلو کې 15 کوچنیان متوسطو ښوونځیو ته ځي او بېوزلي پکې یو واقعیت دی، دا هم اسانه ده چې په انتخاباتو باندې د 200 میلیونو پاونډو د لګښت په اړه فکر وشي. خو نواز شریف هلې ځلې کوي چې د پاکستان د صدارت څوکۍ خپله کړي. ګاردن لیکي نواز شریف په پنجاب کې د حکومت په مالی ملاتړ یا سبساړۍ د ایرکنډیشن لرونکو بسونو سیستم فعال او په کار واچوه چې دې کار په خلکو زیات اغېز کړی دی. د ګاردن په باور د پاکستان پیپلز ګوند پرته له دې چې د دې هیواد په تاریخ کې خپله کاري دوره بشپړه کړه، نور داسې کوم ستر کار نه دی کړی چې دا مهال ورباندې وویاړي. آصف علي زرداری چې په 2008 کال کې د هغه د مېرمنې بېنظیر بوټو د قتل وروسته د خلکو د خواخوږۍ پر اساس انتخابات ګټلي ول، د وسلوالو لشکړو، د اداري فساد له تورونو او د برېښنا د کمښت له ستونزو سره لاس او ګریوانو او د اقتصادي ودې لپاره د نظر وړ کار نه دی کړی. د ګاردین په باور پیپلز ګوند ممکن په سترو او ګڼمیشتو ښارونو کې رای خپلې نه کړي، خو زرداری لا هم چانس لري چې د خپل ګوند مربوط صدر اعظم راجا پرویز اشرف په واسطه د خلکو رای ترلاسه کړي. زرداری چې د جمهوری ریاست دورې په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي، داسې سیاستوال دی چې پر قدرت باندې د پاتې کېدو لپاره هر ډول سازش او معاملې ته حاضر دی. پیپلز ګوند د پنجاب او سند ایالتونو په اطرافو یا لرې پرتو سیمو کې، یعنی په هغو برخو کې چې ستر ځمکوال یا فیوډالان پرای ورکوونکو پوره او ټینګ واک لري، زیات ملاتړ لري. د زرداری په اصطلاح بلا غوړه مړی د هغه څلیرش کلن زوی بلاول بوټو زرداری دی چې د انګلستان په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړي. د خپلې مور بېنظیري او نیکه ذوالفقار علي بوټو نوم او شهرت هم ورسره دی. پیپلز ګوند د بېنظیري د عاید د ملاتړ پروګرام په نامه له بېوزلو خلکو سره د مرستو لپاره له $1 میلیارډ زیاتې پیسې لګولي او 15.2 میلیونه خلک یې په پخو درولي دي. په پنجاب ایالت کې د نواز شریف بل حریف د کرکټ د پخوانی ستوري لوبغاړي عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند چې سیالیو ته زور ورکړی دی. د دې ګوند شاوخوا یو لک ملاتړو په لاهور ښار کې جلسه وکړه او د عمران خان له وینا وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې یو سیاسي سمندري طوفان یا سونامي به د پاکستان سیاستوال په مخه کړي او د دې هیواد د دوو مهمو ګوندونو د اداري فساد او اوږدې مودې واکمني به ختمه کړي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په پنجاب ایالت چې د پاکستان د نفوسو په سلو کې شپېته پکې ژوند کوي واکمن دی. دا ګوند هڅه کوي چې د مهمو او سترو پروژو په عملي کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی ځوانانو ته وړیا لاپټاپونه ورکړل او دغه راز یې په لاهور ښار کې د میټرو بسونو پروژه په یوولسو میاشتو کې بشپړه کړه. نواز شریف چې په 1999 کال کې د جنرال پرویز مشرف لخوا د وی پوځي کودتا په واسطه لره شوی و غواړي له هند سره اړیکې ښه کړي او خپل زیات پام اقتصادي ودې ته واړوي. د تیرې جمعې په ورځ د خپل ګوند د کړنلارې د معرفي کولو پر مهال وویل چې دی به پاکستان د آسیا په پړانګ بدل کړي، حکومتي ادارې به عصري کړي او اداري فساد به ورته په هیڅ ډول د زغم وړ نه وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته ورسید. که څه هم امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د دواړو متحدینو ترمنځ پر یو لړ ستراتیژیکو مسلو خبرې کول دي، خو ځینې کارپوهان وایي دا به د اوباما لپاره یو ښه فرصت وي چې د هغو اسرائیلیانو شکونه لرې کړي چې د اسرائیل د ملاتړ په اړه د هغه د ادارې پر ژمنو بې باور شوي دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن له اسرائیل څخه کتنه پیل کړه. سپینه مڼې وایي د دې سفر هدف له یهودي دولت سره د امریکا د دوستۍ پیاوړي کول او د هغې ژمنې تازه کول دي چې امریکا د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې ده. د ایران اټومي پروګرام، سوریه، مصر او د فلسطین مسله هغه موضوعات دي چې ویل کېږي د اسرائیلو د نوي بیا ټاکل شوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او اوباما ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بنجامین روتس خبرلان ته وویل چې له دې سفر څخه د پام وړ نتیجو تمه نشي کېدی، ځکه اوباما نه نوي وړاندیزونه لري او نه هم نوی سیاسي
دریځ.
موږ دا بیخي واضح کړی چې دغه سفر د دې لپاره نه دی چې یو نوی وړاندیز وړاندې شي یا موږ د یوې مشخصې مسئلې په اړه کار پای ته ورسوو. دا ښکاره خبره ده چې دغه سفر د وخت له پلوه مهم دی او هغه داسې وخت ترسره کیږي چې په اسرائیلو کې نوی حکومت جوړ شوی او متحدو ایالتونو کې هم نوی حکومت چې دواړه غواړي په خپلو کې په هر اړخیزو ستراتیژیکي مسایلو خبرې وکړي. په داسې حال کې چې یو خوا هم دا نه وایي چې دغه سفر به مهمې لاسته راوړنې ولري، خو کارپوهان وایي اسرائیلو ته د اوباما دا سفر به چې د اسرائیل خلکو ته د هغه وینا هم پکې شامله ده، اوباما ته دا فرصت برابر کړي چې د هغو کسانو شکونه لري کړي چې د امریکا اسرائیلو د دوستۍ په اړه د اوباما ادارې پر ژمنې بې باوره شوي دي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې څېړونکی آرل لیوات چې په خوا د اسرائیلو د ملي امنیت مرستیالو د دې سفر د اهمیت په اړه وایي لا اوږدې مودې راهیسې د دې سفر تمه کېده. دا چې اوباما په خپله لومړنۍ دوره کې اسرائیل ته سفر ونه کړ، دا د دې لپاره په یوې دردونکې مسئلې بدله شوې. دې مسئلې هغو کسانو ته د دې پلمه ورکړه چې د اسرائیلو او د اسرائیلو د امنیت په برخه کې د هغه په نیت بدګمانه دي. دا د دې لپاره یوه هڅه ده چې دغه شکونه لرې کړي او هم به ورته د دې امکان ورکړي چې په یو ډول ثابته کړي چې دی د دې شي په فکر کې دی. لیوا دغه راز وایي اوباما به د اسرائیل د پارلمان له هغو وکیلانو سره وګوري چې د یهودي نوي میش ځایونو د جوړولو د پروسې د بندولو لپاره د امریکا د دریز مخالف دی او د اوس لپاره د ایران په وړاندې پر ډیپلوماسۍ پوځي اقدام غوره کړي. اسرائیل ته د اوباما د سفر په اجنډا کې له څو مهمو سمبولیکو ځایونو څخه کتنه هم شامله ده. دی به هغه کتیبې وګوري چې له اسرائیل سره د لرغونو یهودانو د اړیکو ټینګښت ثابتوي، د اسرائیلو د هوایي مدافع سیستم بله نږدې وګوري او یاد واشم د هالوکاست د قربانیانو یاد څلي ته به د درنوي مراتب څرګند کړي. اوباما به دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقصد د مارچ په 21مه لویدیځې غاړې ته ولاړ شي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به غرمنۍ وخوري. سپینه مڼۍ وایي چې لویدیځې غاړې ته د اوباما لنډ سفر به یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د امریکا پر ملاتړ تاکید وکړي. اوباما به دغه سفر له اردن څخه په کتنې پای ته ورسوي. اوباما به د اردن له پاچا عبدالله سره د سوریې د روان کړکیچ په اړه چې تر اوسه پکې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او سلګونه زره نور کډوال شوي خبرې وکړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د عربو کارپو لوسی کورزر ایلن بوګن وایي اوباما با په اردن کې یو ځل بیا د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغواړي چې قدرت پرېږدي. زه فکر کوم هلته به د دې هڅه وشي چې اسد ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، لوبه ختمه ده، هغه ته پکار ده چې لرې شي. زه فکر کوم له اردن څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه به زما په عقیده یقینا د دې هدف یوه برخه وي، ځکه اردن هم له نورو ګاونډیانو سره د سوریې په اړه ورته دریځ لري. پرون کله چې اوباما له واشنگتن د اسرائیل پر لوري سفر پیلاوه، ورسره سم په همدې ورځ د نتایج شو راپورونو له مخې سوریې د جګړې دواړو ښکېلو خواوو یو بل د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړل. اوباما ویلي چې په سوریه کې د امریکا د مداخلې لپاره سره کرښه هغه ده چې که د اسد ځواکونه له کیمیاوي وسلو کار واخلي. دا نه ده څرګنده چې دغه حد د وسلوالو مخالفینو لپاره هم تعین شوی او که نه.
اسرائیل ته مو د امریکا د ولسمشر ته سفر رپورټ اورېده. په روان خبرونه کې مو ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه ونه لوستل، ځکه چې د سیمې سونو پر رسیدلو کې تخنیکی ستونزه پیدا شوه.
نوروز مبارک.
نوې کال مو مبارک.
رادیو آزادی برنامه خاص موسیقی را روز اول نوروز به شما تقدیم می کند.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ برخه واخلئ او په مستقیم ډول تلیفون وکړئ.
شماره تماس با ما 0700-299-207.
زمونږ د اړیکې شمیره ده 0900-209-209.
نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
سبات د ازادي راډیو د نوروز ځانګړي خبرونه په یاد لري. اوس هم د ورکو شوی عزیزانو پروګرام امان امیرزای وړاندې کوي.
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، را دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. د دې پڅنګ کې دا څه کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیره لاره نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ملټوي. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې زینې ورکشوي عزیزان پیدا شوې دي او دونکو موږ ته تلیفون کړی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه د نن ورځې د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. درانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ری بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111215. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. د پروګرام په پایل کې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات دي.
بلې، السلام علیکم. مساحه د مخونه څخه
ڈاکٹر نقیب اللہ دے ہلمند والے ندالی والے دلی مانس سر پہ تماس کیا ہماری نفر پیدا کھڑی تھی بھائی جان کا نام جندر جب نرے سڑی تھی کابل کابل برابر قریب دی تماس کی سر آڑی کے سفر و سفر آتا یو دیر سلو دیر در آتا سفر و سفر آتا یو دیر سلو دیر در آتا
موجودہ جنوری پلومڑی کی اعلان شو چی دے انڈڑو پول سولے کے سر رنگ سڑے کی اعصاب خراب دی کلوائی چی دو خوش او کلوائی دی گردیزم زہر کوما چی دی اعلان کون کی دی ٹیلیفون شمرہ رکھڑے شی او یاد اعلان چی شو دے پدوا دے پرون کی خپور کڑے شی دی ٹیلیفون شمرہ دا 0 9 8 1 8 1 1.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسې زموږ غږ ل آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې د پروګرامو په آزادی رادیو کې وانه ورئ، تاسې کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. دمون پته دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار وار رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دوو ټلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
نواب خان خان دروازہ کے ایران عزت کے لگے دلس کال کی نظارا کر رہے تماس نیچی ٹیلیفون شمیرا دا 0 0 0 0 4 8 9 8 3 بڑا شمارا دا 0 8 2 3 0 0 0. السلام
السلام علیکم. زما در ادو ټول کارکون کو ته سلامونه د زړه د کومي ورته وایم. زه طالب العلم امیر محمد د کلایزال د ولسوالۍ د کندوز د ولایت ته زما یو ماما چې کورخان نومیږي، دا 15 کاله کېږي چې د طالبانو تحریک کابل ته راغلی و. دا غن دی خواته د 15 کاله کېږي چې دینه تر کسوي په دې حقله کې څوک ماته معلومات راکی یہ اعلان دے پخپلا نظم سر دی پتہ شمار باندې ټلیفون باندې ما ته زنګ وي 0 8 9 8 3 2 1 3.
تاسو مقدس سیم د هلمند ولایت څخه می فرام پرېښې دي. از ما څنګه دا دي چې سما یو ګران منګره چې ډیر باندې ګرانو او هغه هم عبدل ولی عمری دی. نه په زما چې دی چیرته دی او پر کوم ځای کې په ناک خبره خوابل دی که چیرې دا محل څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما د شمارې ته دی زنګ وي 0 8 9 3 0 1. بیا هم 0 8 0 9 0 1. ښه ورځ ولرئ. د الله پامان.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته پیغام درې کړم. زما دوست کا د جبار او د کندهار په نوم د بغلان ولایت د دندې غړي دي. که زما د आवाज اوري او په دې نمبر ما ته ځان وو چې په وایا څنګه ته یو له نه څه ودی شي. ډیر مننه آزادی رادیو. السلام علیکم.
پیغام دا غدی چې زما ورور د مخانه مې د مکتب کا په کې چاکو د ولسوالۍ په سېدو خې دی چې د لوشاد ولایت څخه ورسوې دی اوس څنګه مشهور دی چې د دې د څلور کال کې سورښتې د دې دی چې دا یو سره دی بیا دې او دې ولانا دی اوس په دې په هغه شمیره ځنګ وي سپور و نه سپور و و و نه و بل شمیره ده سپور و و سپور و انځه انځه سپور و تر بیا سپور و و سپور و انځه انځه سپور و تر ار کړی مې پرمخ ځار دی چې یو ملکه دار شي نو ورکو. بله سلام علیکم، زه عبد الغفور د روزګان ولایت شوري ولسوالۍ د شزور غاړې څخه خبره کوم. زما یو ورور دی په دالاس کال کې په ایران کې ورک دی. کچېری به دغه ادم خان په نامه دی، کچېری ادم خان په نامه څوک یعنی دی یا چېری د دفاع کله سره معلومات لري؟ ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي، صفر و اته درې شپږ څلور شپږ و دوه و په دغه شمیره سره دې ما ته زنګ ووهي او بیا زه په شیرینې ورکول کېږدي. السلام علیکم.
سیاسر ورکړې د فاریاب د ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ چرنګرچینی اوسېدونکی دی. د تهران په سلطان آباد کې مربوطه کراچ په منفکسونه په غلو پوزور پورته کړی دا دوبه چې یو څه څو چار طرف معلومات یې نشته چات معلومات نو په دا رادیو ازادي دې په هم کې دي $2000 شیرنی د کار چا مش د ژوند د مرګ معلومات راکړي چې لږ شي یو شیدو کې باندې ځای نه دی د محمد نور دا دوبه چې څو را کړی کار څو کولای شي په دا د بازار په خو په هم کې.
السلام علیکم، زملا رحمت الله خوند هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو خوریې دی چې د احمد الله په نامه دی، تقریبا دېش پرزم کینځم کال دی چې دی نیت درک شوی دی. که دی زما بیا چې د کندهار د ولایت یا د نیشته ولسوالۍ دی، د محمد علي زوی دی. که دی چې زما دغه یا په څوک د بحث معلومات لري ما ته په دغه نمبر څنګه ووایي؟ صفر نه پنځه و و شپږ پنځه نه دوه بل نمبر دی صفر و صفر درې اته نه درې شپږ شپږ دوه دوه لکه افغانۍ جایزه. وسلام.
ازادۍ راډیو ته سلام وړاندې کوم. زه مرات مشهور په امیر محمد د خبرغان د اقچې د پتلابات یا لیابات په کلي څخه. زما یو زوی د عمران په نامه پنځلس کاله عمر یې، د دوه نیم کاله کېږي چې د خبرغان د زرګر خانې څخه په خلل د دماغو یعنی لیونۍ ورک شوی ده. هر چا سره کوي او هر چا د کوم معلومات یې یاده یاري مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي. صفر ناویا څلور سوه واویا درویش اته پنځوس نمبر دی. صفر ناویا څلور سوه واویا درویش اته پنځوس. عمران نومېږي، زه امیر محمد د شبرغان اوسېدونکی. وسلام.
ہلو السلام علیکم، زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ده چې په نوم د مبارک شاه ده، دا شل کاله کېږي چې درکه ده. لطمان که چاته پته لګېږي په دې شمیره کې زما سره اړیکې ټینګې کړي. شماره ده صفر اووه سوه اووه یو سلو دوه دوه سوه نولس. یو ځل یې بیا تکرار کوم، شماره صفر اووه سوه اووه یو سلو دوه دوه سوه نولس. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. وسلام.
حضرت محمد سردار محمد فکر زوی ورور سلطان احمد دنیجی دا عمر دا دیرش کال دی. بلی اندوال دی سید محمد عمر دا کنده دیرش کال دی دا اندوال دا تا کال کجی نادره کدی مرسا ایچ معلومات نسا که پیران کی که پا پاکستان کی که بندی کار جایی کار بور ما تا معلومات را سکتا لکشنرا سپر و سپر سلور دوا نا و اته یو څلور. بل شپاره د ټلیفون بل ټلیفون دی صفر و صفر اته دوه و یو صفر دوه څلور. که هر چا ورو هر ورور ته معلومات وي که په ایران کې که په پاکستان کې یو ځل وایي زه ټلیفون درته کوم. زما امتحان مې سره وړي خو که هر چا معلومات په لاس راکړي یو لکه روپۍ جایزه به ته ورکول کېږي. السلام علیکم. د خدای په امان.
هلو زما احمدي خبرې کوم. زما یو انډیوال چې په نامه د محمدین دی، هغه د حاجي عثمان زوی د مدګین او د حاجي جین او محمد رسول نظامالدین ورور د څوارلس کاله شاوخوا کېږي چې لا درده شوی دی. مفتي ځان دوبوی ته نه سره کې نهسته چې دوبوی ته ولاړې بوځې یا هر څوک دا زما دغه اوري یا دی که خپله زما دغه اوري نو مهرباني دې چې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0783 572 142. شماره به بیا هم ووایم: 0503 502 1.
هلو السلام علیکم. زه د آزادۍ ټولوکسي ځان ته سلامونه وړاندې کوم. زه د تاګې غورماچي ولسوالۍ یم، تاګې د کلي یم. زما نوم صافان دی. زما یو ورور ورک دی، همزان مې دي. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. که چاته معلومات په دغه شمارې دي ما ته زنګ ووهو: 0202 1 0202 2 2 3 2 2. چا نه یې اورېدلی دی؟ دا شمارې ورته تکراروم: 0202 2 2 3 2 2 5. چاته که په دغه شمارې معلومات وي ما ته دې زنګ ووهو. درې نه کړو پوهې شرین ده. وسلام.
غورما ولسوالۍ د تاګي د کلي خبرې کوم. زما یو ورک
ورور دی، دا درې کاله کېږي چې ورک دی. که چاته معلومات وي 1 لک روپۍ شرینۍ ده. په دغه شمارې دې ما ته زنګ ووهي: 0202 2 3 4 5.
بلیا السلام علیکم. رحمت ولی مسرور یم د خوست ولایت د باک ولسوالۍ نه. زما یو تره زوی چې نوم یې حضرت محمد درد ده، 2 کاله کېږي چې ورک شوی ده. کار چاته په دې هکله معلومات مې په دغه شمېره له ما ته زنګ ووهي: 0 واویا 2 5 5 5.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0003 22 14 40 115. ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادۍ رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزې سپکی پیدا شي.
ہر نرگس کا یہ جام ورکڑ، ہر نرگس کا یہ جام ورکڑ، ہر گل
کوٹی سو ہر پان کمارے ہر گلاب مشرا پیش دادا مست پتر لے رے دادا مست پتر لے رے دادا بہت سب گوبی ہر پان کمارے ہر گلاب مشرا پیش دادا مست پتر لے پخلوتا کے خاموش ہوا شور ہے بس نے پخلوتا کے خاموش ہوا شور دے تیرو بم پکے لے لے آشا والے پر آدے سو تیرو بم پکے لے لے آشا والے پر دادم 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 لائے دادم سر لائے